جاوید نعیمی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دوه کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ ووم پړاو خبرې پرون نن پیل شوې دي او د زینو سرچینو په حواله کې پرمخ تللي. د ترکیه ولسمشر وایي له روسیې د هوایي مدافع اس-400 سیستم د پیرودلو معامله عملي کېدو ته نږدې ده. دوستانو ستړي مشي، په روان یو ساعت کې به زه اجمل اندر سره په دې خبرونه کې ملتیا کوم. په تخنیکي برخه کې راسره میر احمد صافی همکاري کوي. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې پاموکړي خبرونه ته دا سخکاری چې د قطر په پلازمینه دوه کې پروند د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړی ورځی خبري تر ډیره خې مخته تللی. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي د کابل په سروبي کې تصفیهوي عملیات کړی او وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګشوب لړولې د عکړه ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکایي سیالي ډونالد ټرمپ د خپل بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د سخکاری چې د قطر په پلازمینه دوه کې پروند د امریکا او طالبانو ترمنځ لومړی ورځی خبري تر ډیره خې مختلاړي. د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې د ریپورت لمخې د طالبانو لمشانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د پلاوي خبري چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت په ډیپلوماټیک کلوب کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شوې په سیمه ییز وخت تیر شپه 9:30 بجو پورې دوام وکړ. دا نیویارک ټایمز په وینا دواړه لوري او هم په دې خبرو کې قطري منځګړي د خبرو له لومړۍ ورځې څخه راضي ښکارېدل، خو په دې اړه چې آیا په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی کنه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دواړو خواوو هغه مهمې بللې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې په تصفیهوي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګشوب لړولو خبر ورکړی. د دې وزارت لخوا پرون شنبې په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو ترسره کړي او وخت نه دی ښودل شوی، 40 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت د دې په اړه څه نه دی ویلي. سروبي د امنیت له پلوه د کابل یوه مهمه ولسوالۍ بلل کېږي چې ډېر ځلې په امنیتي پوستو کې کابل ته پر لاره موټرو کې د چاودیدونکو موادو نیول کېدو ریپورټونه ورکړل شوي. په خوست کې میش کوچیان وایي چې سیمه ییز چارواکي د ژوند ښه کېدو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت د کوچیانو قومي مشرانو د خوست له ولایتي چارواکو سره په کتنه کې ویل چې د پوهنې، روغتیا، اوبو او د ژوندانه د نورو اړینو اړتیاو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او باید لاسنیوی وشي. د میرزا جان سلطان په نوم د کوچیانو یو مشر وویل
اصلي غوښتنه همدغه ده، مکتب باید ورته تاسیس شي، کلینیکونه ورته جوړ شي، لارې ورته جوړې شي، سربندونه ورته جوړ شي، او دوی معارف په حساب کې تعلیم دپاره زمینې ورته برابرې شي. اصلي د کوچیانو غوښتنه دغه ده.
په دې کتنه کې چارواکو ژمنه وکړه چې د کوچیانو ستونزې به هوارې کړي. په انګلستان او ویلس کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان پرون خپل اتمه لوبه پاکستان ته په 3 وکټو وبایلله. د لوبې په چا افغانستان ګټلې وه او لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه چې په ټولو 500 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 220 منډې وکړي او پاکستان ته یې 228 منډې هدف وټاکه. د پاکستان ټیم هم په 50 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړ او له افغانستان لوبه وګټله. دغه لوبه د لیډز په لوبغالي کې وشوه چې د باندې د دواړو ټیمونو د مینهوالو ملاتړو ترمنځ خوډب هم وشو. د افغانستان بله لوبه له ویسټ انډیز سره ده او د پاکستان له بنګلادیش سره. پرون دغه راز د استرالیا او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ هم لوبه وشوه چې استرالیا د 6 منډو په توپیر نیوزیلند ته ماتې ورکړه. نن د انګلستان په برمنګم کې د هند او انګلستان ټیمونه سره لوبېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دا امریکایي سیالي ډونالد ټرمپ خپلو د بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. پوتین دغه څرګندونې پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د 40 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په پای کې وکړې، خو هغه دا هم ویل چې د تر اوسه دا نشي ویلی چې دغه اقدام به وکولی شي د نیو سټارټ په نوم تړون تمدید کړي. د مسکو او واشنگټن ترمنځ د وسلو د کنټرول دغه تړون په 2010 کال کې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې لاسلیک شو. ټرمپ خبریالانو ته ویل چې له پوتین سره ډېرې زیاتې خبرې د وسلو د کنټرول په موضوع څرخېدي. که نیو سټارټ تړون بیا تمدید نشي، د اعتبار موده یې په 2021 کال کې پای ته رسیږي. د قزاقستان په لویدیځ کې په سلګونو کارګرانو د یو اعتراض په ترڅ کې د بهرنیو او داخلي کارګرانو ترمنځ په خوډب کې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شوي. دغه کارګرانو د ګازو او تیلو په یوه ستره پروژه کې د کار د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کړی و. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو او عکسونو کې ښکاري چې سلګونه کارګران چې کاري خولۍ یې پر سر او یونیفورم یې په تن دی، پرون د قزاقستان د تنګیز د تیلو مرکز ته نږدې د اعتراض په توګه راټل شوي وو. یو کارګر ازادي راډیو ته وویل چې خوډب وروسته له هغه پیل شو چې قزاقي کارګرانو پر بهرنیو کارګرانو تور ولګوي چې ولې د سپکاوي وړ یو عکس په خپلو کې شریک کړي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. روسي چارواکي وایي چې د سایبیریا په جنوب کې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې درې کسان مړه شوي. د دغو چارواکو په وینا له سیلاب ځپلو سیمو په سلګونو کسان ایستل شوي. د ارکوتسک په سیمه کې د سیند اوبه ډېرې راپورته شوي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې د دغو سیلابونو له امله 350 کسان ټپیان شوي چې سل تنه یې په سیمه ییزو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په راتلونکو ورځو کې هم د سیلابونو د راوتو اټکل شوی. خبرونه مولا ازادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ وم پړاو خبرې پیل شوې دي. دواړو لورو که څه هم په رسمي توګه د دې خبرو په اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو د ښکېلو اړخونو یو شمېر سرچینو د خبرو دغه دور مهم بللې. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره په همدې مسله د سیاسي چارو له یو شنونکي وحید مجده سره مرکام لرو. دا هم واوري چې د غزنی ولایت کې که څه هم چارواکي وایي پر طالبانو او د دوی پر مرکزونو بریدونو ته دوام ورکوي، خو د سیمې یو شمېر خلک وایي چې دغلته یو ځل بیا د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم دا اورو. د ترکیې ولسمشر وایي له روسیې د هوایي مدافع د S-400 سیستم دا پیرودلو معامله عملی کېدو ته نږدې ده. دا د سیمې او نړۍ په مسایلو کې څېړو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه لرو. تاندې څانګې او حقیقت څه دی پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. په قطر کې د امریکایي هیئت او طالب استازو ترمنځ وم پړاو خبرې پرون پیل شوې. دواړو لورو که څه هم په رسمي توګه د دغه خبرو په اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو د ښکېلو اړخونو یو شمېر سرچینو د خبرو دغه دور مهم بللې. د دې خبرو تر پیلېدو مخکې هم په دې وروستیو کې مختلفو لورو له طالبانو سره د سولې د یو تړون په اړه خوشبیني ښکاره کړې وه. نوري اس نوري یې په اړه تفصیل لري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اووم پړاو خبرې چې پرون ماسپښین مهال پیل شو ډېرې حساسې دي. دا خبره د سولې په خبرو کې د ښکېلو لورو چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط لویدیځو خبري آژانسونو ته کړې ده. د دغو خبرو له پیلېدو سره هم مهاله بیا په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره د خپل دفتر مشر عبدالسلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. کته هم په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرستیال مشر او د طالبانو د دوحه د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د پلاو ترمنځ د پیل شوو خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو جګپوړي امریکایي چارواکي چې نوم یې پټ ساتل شوی ذکر رسنیو ته په دې اړه د معلوماتو ورکولو اجازه نه درلوده، رویټرز آژانس ته ویلي چې دواړه لوري د هیلو یو رښتینی احساس کوي. هغه روانې خبرې حساسې وبللې چې په وینا یې یا به جوړ جاړی وشي هم خاینه. په قطر کې د طالبانو یو مشر چې د هغه نوم هم پټ ساتل شوی ویلي چې دغه خبرې به ډېرې حساسې وي. د دواړو لورو ترمنځ دغه وم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره اونۍ کابل ته په سفر کې ورته هیله ښودلې او ویلي و چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنی شاوخوا دوه میاشتو کې به د سولې او تړون وشي. لکه د تېر په څېر دا ځل هم له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به پر امریکا او متحدانو یې د ترهګرۍ بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي. د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربند د امریکایي او طالبانو د پلاو ترمنځ د وم پړاو خبرو څلور مهم مسایل یاد شوي چې دواړو لورو د دو لومړیو په برخه کې د ځینو پرمختګونو خبره کړې، خو عملا یې ترمنځ د کوم توافق څرک نه لګېږي. خغلی خلیلزاد ویلی چې د سولې تړون کې پر ټولو دغو مسلو به موافقه کیږي، کنه پر هیڅ وی مسلې به موافقه و نشي. که څه هم امریکایي لوري هم تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت او طالبان باید مخامخ خبرې وکړي او سوله هم باید د دوی ترمنځ وشي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه له دې خبرو څنګ ته پاتې شوی دی. افغان ولسمشر بیا ظاهرا د بین الافغاني خبرو د احتمالي پیلېدو لپاره په یو نوي اقدام کې د خپل دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي چې مخکې له طالبانو سره د حکومت د مرکچي پلاوي مشر ټاکل شوی و، دا ځل د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. آیا د ښاغلي غني دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې نږدې د بین الافغاني خبرې پیل شي؟ په دې اړه مو د چارو د کتونکي وحید مجده نظر وپوښت.
دا ټاکنه البته ځینې تغییرات هم شاغلي دي په نورو ځایونو کې ولسمشر په فرمان. دا ټول فکر کوم چې داخلي مصرف لري، یعنی د دې لپاره چې خپل زور تقریبا وښيي خپل سیالانو ته په دې سیاسي پړاو کې کوم بله مسله نشته. طالبانو سره او د سولې په مسایلو باندې دا اغېزه نه لري، فکر کوم چې کوم خاص پیغام ولري طالبانو ته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره هم مهاله پرون د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې شاوخوا 15 ولسي پاڅون کوونکي چې د نهرین د ولسوال په وینا په سیمه کې د طالبانو لخوا له محاصره شو افغان سرتیرو سره مرستې ته ملا تړلې وه، د طالبانو په برید کې ووژل شول. د مخکنیو خبرو په څیر په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا ځل هم د نورو دریو مسایلو تر څنګ د اوربند مسله مطرح ده، خو د طالبانو مشرانو د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیتد پرس آژانس ته ویلي چې دوی به تر هغو پر اوربند سلاح ونه کړي چې له افغانستان ټول بهرني ځواکونه وتلي نه وي. د دغو طالب مشرانو په وینا دوی دا کار ځکه نه کوي چې که د ځواکونو د ایستلو په برخه کې امریکا له خپلې ژمنې په شا شي، نو د دوی لپاره به ګرانه وي چې بیرته خپل وسلوال سره راټول او د جګړې ډګر ته واستوي.
امریکا او د طالبانو استازي په قطر کې په خبرو بوختي. ځینو سرچینو د خبرو د غنوای پړاو چې پرون پایل شو مهم بللې، لکه د تیر په څیر دواړه لوري چې کله خبرې روانې وي ډېر جزئیات رسنوي ته نه په ډاګه کوي، خو ځینو سرچینو پرون لوېدیځو خبري اژانسونو ته دغه خبرې اساسي بللې چې دوی په وینا ښایي پرېکړې پکې وشي. پر دې مسلې نوریا اسنوري د چارو لکتونکي وحید مشته سره چې د سولې خبرې له نږدې څاري مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړې چې خبره د کوم توافق وي چې د دې خبرو په نتیجه کې ووشي، آیا هغه به هماغه سي د سولې یو جامع تړون وي چې مهم څلور مسایل پکې نغښتي وي، او که یوازې به پر دوو چې تر اوسه د طالبانو لوري ډېر مطرح شوي، یعنی له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل او د دې ضمانت ورکول چې بیا به د دې هیواد له خاورې پر امریکا او متحدانو حملې نه کیږي تمرکز ووسي. ښاغلی مشته وویل
ګوري اصلا دا ضرورت نه لري چې موږ وایو چې نامعلوم سرچینې طالبان په راز او ویلي دي او امریکایان هم ویلي دي چې دا پړاو مذاکرات ډېر اساس دی او احتمالا چې مهمې پرېکړې پکې وشي. په دې مهم پرېکړو کې د ټولو نه پسر د بهرنیو قوتونو وتل دي له افغانستان څخه، چې طالبان په دې تاکید کوي او که دا کار ونه شي نو نور مسایل په هیڅ صورت په نورو مسایلو باندې خبرې نشي کېدای. بنابراین له اول نه باید د امریکایان دا مسله په ډاګه کړي چې کومه تاریخ له افغانستان څخه د وتلو
طالبانو یوې سرچینې ویلي دي چې مونږ تر هغو پورې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي مونږ اوربند نه کوو. ویلي دي چې اوس مونږ د جګړې په ډګر کې برلاسي یو، او که چیرې دوی مونږ سره ژمنه وکړي یوازې چې ځواکونه باسو او ژمنې نه بیرته په شا شي، مونږ نشو کولای چې بیرته دغه طالبان سره راټول کړو د جګړې ډګر ته او دغه اوسنی برلاسي توب ته ورسېږو. آیا فکر کوئ چې دا د طالبانو لپاره دا مهم شرط دی؟
اصلا په امریکایانو باندې اعتماد له پخوانه طالبان نه درلوده. د طالبانو خبره دا ده چې امریکایان چې کله یو تعهد وکړي بیا د هغه نه په شا شي، که مهم هېوادونه هم ضمانت وکړي بیا هم دا کوم فایده نه لري، لکه د بازجان مسله وه چې موږ ولیدو. نو په دې مذاکراتو کې حساس پړاو هم دا دی چې کله دوی سره توافق کوي چې بهرنۍ ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو کار شروع کوي، د هغه نه وروسته آیا طالبان د بهرنۍ ځواکونو سره اوربان کوي که جنگ ته ادامه ورکوي؟ دا باید د هغه جزئیاتو مسله ده چې په همدغه مذاکرات باید ورباندې توافق وشي. خو البته نور مسایل هم شته دی د همدغه موضوع اړوند چې هغه هم په جزئیاتو کې راځي او په هغه باندې توافق فکر کوم چې وخت به زیات ونیسي. دا آسان پړاو نه دی، او خو په هر حال امریکایان دا خبره پړاو کړي دي چې دوی د وطن امنیت لري، او هم پوهېږم چې کابل ته راغی همدغه خبره افغان سیاستوالو ته هم وکړه او افغان حکومت ته هم چې موږ په هر حال د وتلو نیت لرو او تاسو باید خپل کار په خپله وکړئ، یعنې طالبانو سره کښېنئ د افغاني په مذاکراتو په جریان کې د راتلونکي لپاره تاسو په خپله خپل سرنوشت وټاکئ.
د دغه ووم دور خبرونه سره هیله ډیره زیات سوي دا فشارونه هم ډیر زیات په طالبانو باندې هم په امریکایي لوري باندې چې بل اخره دا خبره باید یو نتیجه ورکړي. نه فکر کوي چې دا ځل په دغه خبرو کې حد اقل په ځینو مواردو کې کتبي توافقات لاسلیک شي یا به وشي کنه؟
بله بالکل، توافق ونشي طالبان هم د خپل نظامیانو ته فشار لاندې دي، د سیاسيون چې دي دوی باید د هغه کسانو خیال وساتي هغه چې د جګړې په میدان کې هغه په حلزل بوختي د هغه خیال باید وساتل شي. یعنی دوی نشي کولای چې بیل د هغه د مشورو نه کوم پریکړه وکړي، او د هغه پریکړه هم دا ده چې باید دا مسله یقیني شي چې بهرنۍ قوتونه له افغانستان څخه ځي او امریکا بیا مداخله نه کوي، د افغانستان په شاړو کې اوس څنګه دا مسله په کوم تضمین دا کار کیدای شي، دا ډېر وخت غواړي، او زه فکر کوم چې ډېر احساس پراو دی.
افغان سیاسی شنونکي وحید مجده و چې د دوهې په روانو خبرو اترو یې نظر څرګندوه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندهار کې د وسلوالو د شپږ جګپولو کسانو په ګډون یو څلويخ وسلوال نیول شوی. دا خبره د دې ولایت چارواکو کړې ده، ویلي دي چې په وسلوالو کې د فرار لپاره د طالبانو څارنوالو په خوست کې دغه وسلوالو ډلې یو ډل مشر هم شامل دي. صادق رښتینی اپریل کندهار ریپورت لري.
د کندهار ولایت چارواکي وایي د تیرو لسو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پورې اړوند یو څلويخ وسلوال نیولې چې پکې د فرار ولایت لپاره د طالبانو څارنوال په خوست او شمیر نور ولایتونو کې د دغه ډلې شپږ جنگي کمانډانان هم شامل دي. کندهار والی حیات الله حیات د شنبه په ورځ خبري اعلان ته دغه وسلوالو د شډلو پر مهال وویل چې دغه وسلوال د ملي امنیت د ځواکونو د فراتپی عملیات پر مهال په کندهار شهر او سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول سوي، او د کندهار ترڅنګ په هلمند، فراز، زابل، نیمروز، خوست، روزګان، غزنی، هرات، غور او میدان وردګ ولایتونو کې فعالیتونه کول.
دغه سلوي کاسي زړه کې د طالبانو نام نهاد د فراه ولایت لپاره د دوی سرنوال هم وجود لري. د کسانو په خپل ابتدایي تحقیقاتو کې په دې باندې اقرار کړی دی چې دوی د طالبانو د شبکې غړي او د دوی لپاره په مختلفو سیمو کې فعالیت کوي. متاسفانه اکثریت په دې نوم باندې چې د ډیورن خط اخوا ته د مدرسو ته تلل درسونه ویلي، حال دا چې په هغه مدرسو کې دوی د تروریستي اعمالو، د انفجاري موادو، د تربیه او د نورو لپاره ټریننګ اسلاو.
والی وویل چې نیول سو وسلوالو ته د پاکستان په چمن او د کوټ شارونو په رحمانیه، ملا عبدالله، شیخ فضل باری او مولوی عبدالغنی مدرسو کې تروریستي زده کړې ورکول سي. خپل نیول سي وسلوال هم نه چې په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو زده کړې ترلاسه کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره راسول سي دي.
زه په لار کې روانم، تلم په خبر ته، په لار کې امنیت ونیولم، د بولدک په لار باندې کدا کړم، ماته ویل ورته طالبانو کې، نو زه طالبانو پوس کې د طالبانو قومندانو ما د دې کسه د ما د لاس لاندې وو، او ویني ولم اوس د دولت نه ځا فایش لرم چې ما دې پریک دی او بخنه ته غوړم، نور اینده کې ځا کار نه کوم.
پرای ولایت کې سرندوالو د سلیکټ ولر نه څه ډول نشته کې دولت سرندوالو کومه موږ نه کوله وکازیان زه ماسکه
دا له تیرو دوه میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو درېیمه ډله ده چې په کندهار کې نیول کېږي. خو د طالبانو ویان قاري سپه احمدي رسنیو ته پای وسولي پیغام کې دا د کندهار د ولایتي چارواکو تبلیغات بللي.
اخوا په غزنی ولایت کې یو ځل بیا د شپې له مخې ځینې وخت جګړې پیښیږي چې دواړه لوري پکې یو بل ته د تلفاتو د اړولو خبره کوي. په غزنی کې په وروستیو کې افغان ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات زیات کړي دي، او د غلطۍ ویلي و چې وسلوال طالبان یې تر ډیره له ځینو سیمو په شا کړي او یا په ځینو سیمو کې دوی ځپلي چې د بریدونو وړتیا یې کمه شوې. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ لري.
په غزنی مرکز او شاوخوا سیمو کې لڅمو د آرامۍ څخه ورسته یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو له لوري بریدونه ترسره کیږي چې ولسی خلک وایي سخت ورسره په عذاب دي. ویره، مرګ، ژوبل او مالی زیانونه هغه څه دي چې د دوی په خبره هر وخت ورسره مخ کیږي. دوی وایي د ځینو ولسوالیو ترڅنګ تقریبا هر شپه د مرکز پر یو سیمه جګړه رامنځته کیږي، خو د دې ترڅنګ ډیری وخت د وسلوالو طالبانو په مرکزونو د کورنیو او بهرنیو هوایي ځواکونو له لوري بمباري، شپنی عملیات او چاپی هم زیاتی سوی دی چې په دغه چاپو او شپنی عملیاتو کې د طالبانو ترڅنګ ملکی کسانو ته هم ځینې وخت مرګ ژوبلا وړي، خو د دې ترڅنګ په ښار کې هم ځینې هدفي وژنې ترسره کیږي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې په غزنی کې په دا وروستیو کې ډیری امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا اړولې ده، خو د غزنی محلي او نظامي چارواکي بیا وسلوالو طالبانو ته د زیاتې مرګ ژوبلې وراوښتو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی والي وحیدالله کلیمزای وایي وسلوال طالبان یې له غزنی څخه پسې اخیستي دي. ازادي راډیو ته یې وویل ځینې وخت وړې وړې جګړې رامنځته کیږي، خو په ښار او ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو سنګرونه او پټنځایونه له منځه وړل سوي دي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت د تیر پر پرتله د شپږو اوو میاشتو مخکې سره ډېر متفاوت دی. موږ په مختلفو ولسوالیو کې نظامي عملیات درلودل. خوشبختانه د یک ولسوالۍ د خجمرۍ ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس فعلاً هم عملیات موږ په عمومي شعرا باندې روان دي. انشاءالله هغه تهدیدونه، هغه مشکلات چې وو، هغه تر ډېره حده کم شوي دي.
که والي وحیدالله کلیمزای په دغه ځای کې په دا وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د درنو تلفاتو خبره کوي، نو ځینې سیاسي شنونکي بیا وایي تر څو پورې چې مرکزي دولت غزنی ته پام نه وي اړولی، تر هغې پورې به دلته جګړې او د وسلوالو بریدونه همداسې روان وي. شایسته خان غزنیوال چې د غزنی پر حالاتو ژور نظر لري، ازادي راډیو ته یې وویل تر اوسه پورې غزنی ته هغومره سرتیری نه دي ورکول سوي څومره چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ورته په کار دی.
کافي نیرو غزنی تر اوسه پورې نه دی رسېدلی، واده ورسره شوي ورسره رسېدلې نه ده. چې په تمه معنا سره د دې یک ولسوالۍ چې خواجه عمري دي او د زنه خان ولسوالۍ داسې دوه غز چې دا کمربند دا ټولې ازادې نه کي، تر هغو پورې به د غزنی وضعیت په امن کې نسي.
دا غزنی ولایت له تیرو څو کالو څخه له سختو ګواښونو سره مخ و چې ډیری ولسوالۍ سقوط او لویې لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې تړل سوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستان اوس براښو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سالم محمد صالح ورته کتنه کړې.
بلومبرګ خبرونه په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د مذاکرو د نیو پړاو د پیلېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د امریکایي خبرونه وایي د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ اووم پړاو خبري له هغې څلور ورځې وروسته پیلېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په کابل کې وویل امریکا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې له وسلولو طالبانو سره د یوې هوکړې مسودې ته نږدې سوې ده. خبرونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي وو له افغانستانه د ناټو او امریکا د ځواکونو د وتلو پر موضوع په مشروط ډول خبرې روانې دي. نوموړي هیلې څرګنده کړې وه چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یو بشپړ توافق رامنځته سي. بلومبرګ خبرونې په دې لیکنې کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو سره د سولې د خبرو په تړاو هم بحث کړی دی. لیکوال وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبرې داسې یو وخت ترسره کیږي چې افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نږدې کیږي او ټاکل سوې د سپتمبر پر 28 نیټه په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات وسی. د لیکوال په باور ګڼ لوري هڅه کوي څو تر دې انتخاباتو مخکې د سولې یوه موافقه وسی، څو د رایې ورکولو پر مهال د ولسي مرجوبلې مخه ونیول سي. خبرونه زیاتوي تر اوسه دا روښانه نه ده چې د یو احتمالي جوړجاړي په صورت کې به طالبان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون وکړي او که څنګه. د لیکوال په وینا طالبانو د سولې د احتمالي جوړجاړي په نتیجه کې د موقت حکومت وړاندیز کړی، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا وړاندیز رد کړی دی. بلومبرګ خبرونه وړاندې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی چې د دوحې له خبرو یې حکومت څنډې ته سوی، هیله من دی چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې به د ده حکومت او وسلولو طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره هواره کړي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته غاړه نه دی ایښی. بلومبرګ خبرونې د یوه پخواني طالب چارواکي عبدالشکور مطمئن له قوله چې په وینا یې لا هم له طالبانو سره اړیکې لري وایي چې د خبرو اترو دا پړاو ځکه ډیر مهم دی چې دوی یوې داسې موافقې ته له رسېدو یو یا دوه قدمه لرې دي. پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر لا هم د ځینو نړیوالو رسنیو د راپورونو او تبصرو موضوع ده. په دې لړ کې پاکستانی ډان رسپانې لاهور ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې د ورځې پر سفر یوه مقاله خپره کړې ده. ورسپانې د پاکستان د پنجاب ایالت د اعلی وزیر سردار عثمان بوزدار له قوله ویلي موږ لاهور ته د افغان ولسمشر د سفر د زړه له کومې هرکلی کوو. د پنجاب اعلی وزیر پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو تاریخی سفر کوي بللی دی.
د افغانستان په اړه وروسته یو بل رپورټ هم لرو، خو اوس یو سیمهیزه مسله راخلو. د ترکیې ولسمشر وایي له روسیې د هوایي مدافع د 400 سیستم د پیرودلو معامله عملي کېدو ته نږدې ده. په عین حال کې د امریکا ولسمشر چې له دغه معاملې ناراضه دی، د ترکیې ولسمشر ته ویلي چې دا د لغوه کړي او پر ځای دي د امریکا پاتریوټ سیستم وپیري. نور تفصیل نوریاس نوري دراوړي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې له روسیې د هوایي مدافع د اس 400 سیستم په پیرلو کې هیڅ په شاتګ نه دی شوی. اردوغان پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د 40 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریز په څنګ کې خپل روسي سیال ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغه د خبرو په یوې برخه کې وویل چې اوس د انقره او موسکو ترمن د شوې معاملې د عملي کېدو وخت را رسیدلی دی. زموږ ترمنځ همکاري ادامه لري. په تیره بیا د اس 400 سیستم د تحویلې په برخه کې چې په دوشنبه ښار کې مهم خبرې پرې وکړې، د موافقې له مخې اوس د لارې نقشه تعقیبوو. دا زموږ لپاره یو لومړیتوب دی چې باید ترسره شي، چې په هغه کې په ګډه د توغندیو تولید او د ټکنالوژۍ انتقال هم شامل دی. خو واشنگټن د انقره او موسکو ترمنځ له دغې معاملې ناراضه دی. د اردوغان او پوتین ترمنځ له کتنې وروسته د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د شنبه په ورځ د جاپان په اوساکا کې سره وکتل. ترامپ په دغه کتنه کې چې 15 دقیقې دوام وکړ، اردوغان ته وویل چې له روسیې د هوایي مدافع اس 400 توغندي ونه پیری. ترامپ وویل چې دا ښه نه بلکې یوه پیچلې مسله ده. واشنگټن او انقره دواړه د ناتو غړي دي. متحدو ایالتونو له ترکیې غوښتي دي چې د هوایي مدافع د اس 400 سیستم پر ځای دی له امریکا د پاتریوت توغندیو سیستم وپیری. واشنگټن دغه راز خبرداری ورکړی چې که ترکیه دغه معامله د جولای تر 1 پورې لغوه نه کړي، انقره به د اف 15 ډوله نویو جنګي جت الوتکو له اخیستو بې برخې شي. اردوغان ترامپ ته ویلي چې ستراتیژیک مشارکت په ډیرو مواردو کې همکاري ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې مخکې د ترکیه سی این این د اردوغان له قوله خبر ورکړی و چې ویلي دي له روسیې څخه ترکیې ته د هوایي مدافع د اس 400 سیستم د لیک چارې به د جولای د میاشتې په لومړۍ نیمایي کې پیل شي.
پرون میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې په څلورم وار انتخاباتو کې د ډیرو رایو په ترلاسه کولو سره د دې جرګې د رئیس په توګه انتخاب شو. دغه انتخابات چې د خان محمد وردګ او میر رحمان رحمانی ترمنځ وشول، رحمانی 136 رای خپل کړی. په دې موضوع د خان محمد سین په ریپورت کې تفصیل اورو.
چې رحماني صاحب دې نه هیله کوم چې راشي چې تر څو پرې په دې خپل چوکۍ باندې کینو.
د ولسی جرګې موقت رئیس خپل ځای د دغه جرګې د ولسمې دورې منتخب رئیس ته وسپاره. میر رحمان رحمانی د جرګې د رئیس ټاکلو په څلورم وار انتخاباتو کې خپل سیال خان محمد وردګ تماته ورکړو. د راتلونکو 15 کلونو لپاره د ولسی جرګې رئیس شو. په دغه انتخاباتو کې د جرګې 215 سلوي غړو خپل رای وکارول چې دوه پکې سپینې او یو لس باطل وي. د دغه انتخاباتو 50 جمع یو 130 کېدلې، خو میر رحمان رحمانی ترې 116 دی شو. خان محمد وردګ 90 رای یوړې. رحمانی د پروان ولایت د خلکو زیده دیوای د ولسی جرګې د رئیس په توګه به د دولت له دوو نورو قواو سره د همکارۍ لار ونیسي.
ما په صفت یک رئیس تامې
د ګوبل زبستاسې د رئیس پتو غنا، بلکې ستاسې او د افغانستان د خلکو د خدمتګار پتو غووس، او د اساسي قانون لمخه به له دوو نورو قواو سره د یو همکار پتو غ عمل وکړم، نه له هغه سره په تقابل کې. مخکې لدې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره سلور واره انتخابات وشول چې یوې هم نتیجه نه لرله. د ولسی جرګې د کورنوي دندو د وسولو په اساس نن د جرګې ورستي انتخابات وو، او د هغو دوو کاندیدانو ترمنځ وشول چې د انتخاباتو په تیرو پړاوونو کې تر نورو کاندیدانو ډېرې رای خپلې کړې وې. میر رحمان رحمانی په لومړي وار انتخاباتو کې 133 او سیال خان محمد وردک 115 رای خپلې کړې وې. د دغه انتخاباتو لومړی وار د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر روسیلی ترمنځ شوی و چې اختلافات پکې حتی په فزیکی شخړو اوښتي و. خو د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د میر رحمان رحمانی سیال خان محمد وردک چې ونه توانید د جرګې رئیس شي، خپل سیال رحمانی ته د ریاست مبارکي ورکړه.
د ولسی ټولو نمایندګانو څخه مننه کوم چې ما ته رایه کړې او بیا یې
زمونږ نوی رئیس صاحب رحماني صاحب ته راور کړي د ټولو نه د زړه له اوم ته مننه کوم. زه به انشاءالله د یوه وکیل په صفات باندې د رحماني صاحب سره په ټولو چارو کې د ورور په صفات باندې همکار وم.
اوس چې ولسی جرګه د رئیس په ټاکلو کې بریالی شوه، په پام کې ده چې په راتلونکو ورځو کې د جرګې د اداري پلاوي نور غړي هم انتخاب شي. میرحمان رحماني په دې ورځ په خپلو وروستیو خبرو کې وویل سر له سبابه د جرګې د مرستیالانو او منشانو د ټاکلو لپاره انتخابات پیل شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
دا ښکاری چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړۍ ورځې خبرې اترې تر ډیره ښې مخته لاړې. د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې د طالبانو له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د هیئت خبرې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو ډیپلوماټیک کلب کې ترسره شوې په سیمه ییز وخت تېره شپه تر 9:30 بجو یې دوام وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې په تصفیهوي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان پرون خپل اتمه لوبه پاکستان ته په 3 وکټو بایلوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د او امریکایي سیالي ډونالډ ټرمپ خپلو د بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلام مشورې پایل کړي. پوتین دغه څرګندونې پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د 30 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سر مشریزې په پای کې وکړې، خو هغه دا هم وویل چې دی تر اوسه دا نشي ویلی چې دغه اقدام به وکولی شي د نیو سټارټ یا نوي پایل په نوم تړون تمدید کړي. د قزاقستان په لویدیځ کې سلګونو کارګرانو د یو اعتراض پر مهال د بهرنیو او داخلي کارګرانو ترمنځ اخو ډب شوی چې لږ تر لږه 30 کسان پکې ټپیان شوي دي. دغه کارګرانو د ګاز او تیلو په یوه ستره پروژه کې د کار د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کوو خو بالاخره خپلو کې ونښتل. او روسي چارواکي وایي چې د سایبیریا په جنوب کې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې 3 کسان مړه شوي. د دغو چارواکو په وینا له سیلاب ځپلو سیمو په سلګونو کسان استل شوي دي. دوستانو تاسو موږ غږ لاسادې راډیو ناوړی د خبری مطالبه برخه هم دلته پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شبو خبرونو ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شئ. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو خبرونه تاندې څنګه خبريږي ورپسې حقیقت څه دی مه هېروئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګ درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان جرأت نه لري.
د کورنۍ مشر ته وایي چې پښته دا خبره مکوه، له دغه ځستا دا جرأت او دغه هغه کوم زکاوج دی دا وژل شو، ختم شو.
بې جرأت ځوانان په ژوند کې له کوم ستونزو سره مخ وي
او په دې ویریږم که خبرو کوم شاید رانه غلط سی، کوم کارو کوم شاید رانه غلط سی.
او ځوانان څنګه خپل جرأت لوړولای شي؟
مونږ د بل چا پر بته باندې پرته لږی غیرت وایي خپل ذهن کې خپل دریز لرو دا بدلري کوم.
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یا مادومی وړاندې کوم.
بې جرأتي هغه ستونزه ده چې پایلې له ماشومتوب څخه کیږي. کله چې ماشومان په کور کې په نه خبره وهل کیږي، په مجلس کې خبرو ته نه پرېښودل کیږي او په دې خاطر چې د مشرانو په مخ کې خبره کول بې ادبي ده، خبره یې په نیمه کې پرې کول سبب کیږي چې ډېر ماشومان چې وروسته ځوانان کیږي د بې جرأتۍ یا بې زړهتوب سره مخ شي. ځینې کسان وروسته جرأت پیدا کړي خو ځینې بیا تر زړښته په بې زړهتوب کې ژوند کوي. داسې خلکو ته خبرې کول، پوښتنه کول او پریکړه کول په ژوند کې تر ټولو ګران کار ښکاري. لیکوال سید فخرالدین هاشمی ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر ځای پر خپلو ملګرو او اولادونو ملنډې وهي یا یې توهینوي چې وروسته د دوی د بې جرأتۍ سبب کیږي.
نامغه ځوانان او ماشومان ابتدا هم دغسې رواني ځپل شوي دي، خبرې واکم ترې اخیستل سوی او چای د نظر قدر هم نه ده کړی. هر ځوان ملګري لري، د لوبو، د درس، د ساتیري، د کېناستلو. ځینې کسان همدغه د خپلو ملګرو لخوا توهین کیږي او دې ته نو هغه ځوانان هم دې ته نه دي متوجه چې له ده سره موږ څه کوو. ته هغه آینده به څومره بد تاثیر ولري. دغه هلک هم د خبرې جرات نه لري، شاته ځي، ماتیږي، او په همدغه کې زړه ماتیږي چې دوی زما خبره نه مني، که زه څه ووایم هسې نه بیرته ماته بدې خبرې وسي، سپکې سپورې راته وویل سي، نو همدغلته بیا عایشې ته لاړه. دا خلک
د ننګرهار اوسیدونکی بختی جان مراد وایي دی خپله هم بې جراته وو، او د خلکو په مخ کې یې په اسانۍ له خولې خبره نه راوته. د یې وجه دا ښیي چې د کورنۍ مشرانو یې ډېر په دې ټینګار کوو چې کشران دې د دوی په مخ کې نه غږیږي.
زه خپله د دې برخې نه ډېر ځورېدم، او یوازینی لامل به دا و چې زه خپله چې ما تجربه کړې له وړکوالي چې کله په کورنۍ کې خبرې کېته یو خبره شاید له تا غلطه اوسي، د کورنۍ مشر ته چپ شته دا خبره مه کوه، له دغه ځای ستا دا جرات او دغه هغه کوم زکاوج دی دا ووژل شو، ختم شو. که چیرته ماشوم په ماشوم وړکوالي کې څوک خبرې کوي، د کورنۍ نور غړي که ولو دا څومره غلط خبرو کې نور غړي تشویق کې ورته وایي داسې مه وایه داسې وکړه، دغه د دې سره د دې اجرت نور هم اضافه کیږي. او که چیرته وایي چې ته دا خبرې مه کوه بیا داسې ونه وایې، نو دا همدغه ځای نه د اجرت چې دی دا ختم شو. بیا چې دا څومره کوشش کوي که ولو سبا یو ځای کې ولاړې ښه خبرې هم کوي، فکر یې داسې راځي چې زه غلط غږېږم.
د کابل اوسیدونکي ملکه هم وایي چې بې جراته ده، او له همدې کبله په ډېرو ځایونو کې زړه نه شي کولی چې خپله خبره وکړي.
زه خپله بې جراته یم، ځکه زه فکر کوم هغه وړتیا وي چې نور خلک یې لري زه نه لرم، او په دې ویرېږم که خبر وکړم شاید رانه غلط سي، یا کوم کار وکړم شاید رانه غلط سي، نو ځان ډېر کم احساسوم، ځکه ډېری وخت هغه څه چې باید وکړم نه کوم.
لیکوال او د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیم غنی وایي له موضوع نه خبري یا کم مطالعه هم د بې جرأتۍ سبب کیږي.
معلومات کمای په خپل د دې باعث کیږي چې سړی خپل جرأت له لاسه ورکړي. کله کله یو مجلس کې تاسو ځئ، هلته لس کسان ناست دي، هغه نه کسان سره تاسو راحت یاستئ، هغه یو کس چې تاسو دغه تاثیر لاندې راځئ، دغه کس معلوماتو کچه له تاسو څخه لوړه ده، تاسو پوهیږئ چې مثلا دا یو استاد دی، یا مثلا دغه خبرې تاسو نظر یې لوسته یا اوریدلی، تاسو پوهیږئ چې هغه په هغه کچه چې زه پوهیږم له مانه ډېر پوهیږي. چې کله کله دا خبره موږ کوو هم چې د فلاني استاد له مخې سره زه نشم کولای چې دا خبره وکړم، دا بې جرأتۍ په دې باندې کمېدلی شي چې موږ خپله مطالعه قوي کړو، او هغه موضوع کې چې مثلا غواړو وغږېږي له مخکې هغې څخه ته آمادګي ولرو، بیا کولای شو چې دا بې جرأتۍ له منځه یوسي.
ګل بلوڅ چې د بې جرأتۍ له پړاو راوتی وایي دا په کور کې تمرین کاوه، او ورپسې استادانو یې هم تشویق کړ چې اوس په هر ځای کې په جرأت سره خپل نظر بیانوي او خپله پرېکړه کوي.
زم د دې ستونزې سره مخ وم، بیا مې موږ هغه وخت په کوټه کې وو او ورځپاڼې زیاتې وې، بیا مې هره ورځ ورځپاڼې اخیستلې، او کوم بیانونه چې راتله هغه مې په لوړ آواز په خپل اتاق کې په کور کې لوستله مې. بیا آهسته آهسته په مکتب کې استاد هم پلار هم وڅولم چې سټیج ته پورته سم خبرې وکړم، او همداسې چې ډېر کسان ناست دي د شرم احساس ونه کړم خبرې وکړم، که غلطي وي که سمې خو باید خبرې وکړم، او د همدې څو تمرینونو له وجې بعد بې جرأتۍ مسله نوره ختمه شوه.
په ټولنه په ځانګړې توګه په ښوونیزو مرکزونو کې د درس ترڅنګ نور فعالیتونه کول هم ماشومانو او ځوانانو ته جرأت ورکوي. په جلال آباد کې د بی بی زینب لیسې دوه زده کوونکي په همدې اړه راته غږیږي چې دوی ته د سټیج په سر تمثیل او ترانو څومره ګټه رسولې.
نوم مې سحر صفه ده، او زه پخوا په مکتب کې نتاقم، او اوس د تمثیلي پارچې او ترانې سره یم. پخوا چې موږ مکتب کې وو هلته به موږ دا ډېر خلک به راتلل، کنه موږ دومره بې جرأته نه وو، او دا زما ټول ملګري چې دوی ټول هم با جرأته دي ډېر. همدغه جرأت دی چې موږ نن سبا یو څه زموږ څخه جوړیږي. ما ته د دې ګټه رسوي چې زه با جرأته شم، او زه د خلکو په مخ کې خپل احساسات بیان کړم، او ما چې کله نتاقي کوله ما خپل هر یو خبر نه بعد یو شعر درلودو او ټول مې په یاد دي.
نوم مې سنبل ساده صافی دی. کله هم ترانه وایم او کله هم تمثیل کوم. ډېره زیاته تشویق کړې مامور او پلار مې راته ویلي چې ته باید یو غټه ډاکټره اوسې، او یو ډېر غټ زړه لرې، او با جرأته یې وایي داسې شیانو سره شوق هم لرې، وایي شوق چې لرې وایي کوې.
د سید فخرالدین هاشمی په باور که ماشومان او ځوانان د دوی د نظرونو او کارونو په خاطر محکوم نشي او اجازه ورکړل شي چې هغوی هم خپل نظر شریک کړي، په راتلونکي کې به دوی بې جرأته نه وي.
یو مسله که د کورې هغه کې دوی مرغه کوم چې مثال ته یقین وکړه، کله کله داسې روغه مشوره ماته راکړي چې زه خپله حیران یم چې ته وګوره دا څنګه داسې کېدلی شي، که نه دوی خپله د دې صلاحیت پیدا کوي چې د ښو بد تمیز پیدا کړي، خو که موږ ونه ټکو د خبرې واک ترې وانخلو.
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې د بی جرأتۍ عوامل کوم دي او ځوانان څنګه د بی جرأتۍ له حالت څخه ځان راایستلی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې جرأت نه لري، علت یې څه ده؟ دوی ولې بې جرأته شوي دي؟
زه که ترتیب سره ووایم، لومړی د مخکنی عمر زمونږ هر ډول چې تېر سوی وي زمونږ په اراده او تصمیم او په راتلونکي یو خاص تاثیر لري. نو که تیر عمر زمونږ زیږ تیر شوی وي، قید او محدود تیر شوی وي، ځپل شوي واوسو، دا شخص د دې ټول وضعیت نه په تاثر سره هغه لازم غبرګون چې باید وښیي چې مونږ هغه جرأت وایو ورته هغه نه شي ښودلی. یو دا ده. دوهم دا ده چې هر یو کس په خپل وجود کې دننه د نورو په رابطه تصویر لري، فکر لري، باورونه لري او قضاوت کوي. هغه کس چې جرأت نه لري هغه د نورو نه داسې متاثر سوی وي چې د نورو په ځای د خپل ذهن منځ کې د خپل ځان سره جنګ کوي. مخکې له دې چې بل څوک ورته ووایي چې ته ولې داسې کوې، دی وایي که دی ماته ووایي چې ولې داسې کوې، په هغه صورت کې دی غبرګون نه شي ښودلی. بل دا دی چې د محیط او د چاپیریال په رابطه باندې د هغه کسانو چې کم جرأت دي یو خاص باورونه منځ ته راځي ورته. مثلا دوی په تغیر باندې ډېر باور نه لري، دوی په لومړیتوب باندې ډېر باور نه لري چې دی لومړی واوسي، دی باید اطاعت وکړي، په دې ډېر باور لري، په لارښوونه او رهبرۍ باندې ډېر باور نه لري، نه شي کولی د خپل ځان په رابطه باور وکړي چې زه کولی شم لارښوونه وکړم، زه کولی شم مخکې واوسم، زه کولی شم اول واوسم.
ځینې دا خبره هم کوي چې یو کس مثال نه پوهېږي په یو مسله کې، کیدای شي هغه هم د دې سبب شي چې دوی بې جرأته شي ونه غږېږي او ویره ورسره پیدا شي.
دوه څیز اصل دي زمونږ د ټول ژوند په رابطه، یو پوهه ده، یو اراده ده. یعنی بعضې وخت مونږ پوهیږو نیشو ترسره کوی، د عمل کولو توان نشته. بعضې وخت مونږ د عمل کولو توان لرو، د پوهېدو توان نشته، نه پوهیږو په باندې چې څنګه ترسره کړو. دا دواړه صحیح دي په خپل ځای کې او دواړه ځای کې شته، یو اړخیز نه دی. مګر دا چې څوک تشخیص کړي چې په یو کس کې پوهه شته عمل یې نشته، نه شي کولی، یا برعکس دی. اما په عموم کې زمونږ انسانانو د حل لارې معمولا یا دې پورې راګرځي چې معرفت دی بنیاد، نه پوهیږو پرې، د پوهې مشکل دی، آگاهی په رابطه نشته، یا دې پورې راګرځي چې پوهه شته ترسره کوی نسو. مونږ په دغه دواړو برخو کې د کوچنیوالي نه باید د خپلو هیوادوالو سره او کورنۍ غړو سره دا مرسته وکړو چې دوی هم وپوهېږي، هم یې وشي ترسره کولی. داسې کسان چې دا دواړه اعتدال لري جرأت هم درلودلی شي.
یو څوک چې په دغسې یو حالت کې وي چې فکر کوي بې جرأته دی، نه شي غږېدلی، یا څه غوښتی نه شي، یا یوه پرېکړه کولی نه شي، څه باید وکړي او څنګه له دې حالت ځان راوباسي؟
اول پروګرام چې یعنې پیل چې دی رواني دی، خپل رواني حالت کې باید تغیر راولي سړی. یعنی په ذهن کې او په احساساتو کې زمونږ ځینې غوټې دي او ځینې موانع او خنډونه دي، هغه باید لرې کړي. د مثال په توګه مونږ د بل چا په رابطه باندې پرته له هغې چې هغه راته ووایي خپل ذهن کې خپله دریز لرو، دا باید لرې کړو. او بل دا چې مونږ فکر کوو چې مونږ باید مونږ کلیګرا او مخته یو، ذهنونه مو همداسې دي، زه باید ټوله خبر وکړم، زه باید ټوله مسله حل کولی اوسم، زه باید تر ټولو ډېر ښه کار وکړم. دا نسبیت باید ومنو. کېدای شي زمونږ کار نقص ولري، کېدای شي زمونږ خبره غلطه وي، کېدای شي زمونږ پوهه غلطه وي، ناقصه وي. او په دې باندې د دې پرته چې چاپېریال له باندې اعتراض وکړي، زه خپل ذهن کې د ځان سره حل کوم چې که اعتراض هم څوک راباندې وکړي خو حق دی مثلا نه لري، نو اعتراض څوک وژني نه، هېڅ فرق نه کوي. د جرأت پیدا کولو لپاره نسبي وضعیت ډېر مهم دی. بل دا دی چې د نورو پورې مربوطه ده دا خبره. نور کسان، نور چې کله درناوی درته ونه کړي، نور چې کله درته مجال درنه کړي، نور چې درته فرصت درنه کړي، نور چې د خبرې وانوري او لږ تر لږه غلطې خبرې دي هم وانوري څوک درنه، په داسې فضا کې هم داسې شرایطو کې سړی واقع کېږي چې څوک ونه شي کولی خپلې خبرې وکړي، یا خپل غبرګون وښیي، یا اراده اعمال کړي خپله. نتیجه دا چې نور هم باید، زموږ ملګري هم باید، هغه کسانو سره مونږ ډېر ارتباط ونیسو چې زموږ خبرو ته درناوی لري، راته وخت راکوي، خبرو ته مې غوږ نیسي. د یو انسان په صفت په یو معتدله فضا کې روانې باور لري. دغه ځایونه که بدل کړو، خپل د اړیکې بدل کړو، یو څه د دې مجال پیدا کېږي چې جرأت کې خپل تغیر راولو. سن هم پکې تاثیر لري، جنسیت هم تاثیر لري، کورنۍ هم تاثیر لري، جغرافیه هم تاثیر لري. ښاري وضعیت کې یو ډول دی، کلیوال کې بل ډول دی. له سنی اړخه هر څومره چې کوچنیوالي کې دا مجال سړي ته مساعد شي، ډېر ښه به جرأت وده کوي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولرئ.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په بحث کې د افغانستان د برښنا شرکت رئیس ښاغلی امان الله غالب راسره دی، او د سره بعد برښنا په اړوندو مسایلو مشکلاتو باندې خبرې وکړو. ښاغلی غالب، کراتو است اوس څوک قرضدار دی برښنا څخه، او د پور اندازه څومره پیسې ته رسیږي؟
برښنا دوامدار پر تمسایونه اخلي، خپل تولید کې خپل تاسیساتونه منوبینه. نو فلحال تقریبا 9 میلیارد افغانی مشترکین قرضدار دی. دیگه تقریبا 50% ادارات دوائر دولتی دی چه وزارت مالی سر تفاهم که مونگو یو وزارت مالی باید پیسی ورکی دام دار، خو آغی خپل بودجه مطابق به پیسی ورکی. اما مقیمان ده 50% چه دی رهایشی دی، تجارتی دی، صنعتی دی، کدی که هم وکیل سایبان شامل دی، مشاورین سایبان دولت هم شامل دی، وزیر سایبان هم شامل دی. لیکن مونگا مبارزت علیه فساد مقروزین که یو برنامه موږ نیولې چې با دوزان برق معرفي شوین دی برنامه تحت، یعنی تاسو د برېښنا د غل او متخلفین تاسو آشنا شي. موږ کمپین وکړي هر هفته لس که پنځه لس نمونه د هر ولایت، هغه کسان نوم ورکوي، هغه شکایت موږ کې چې تاسو زورمن نه نیسي عام خلک نیسي نه. دې کمپاین مطابق موږ هغه کسان چې یو لګنه جګ مصرف لري یا ډیر وخت بل پارک نه ورکی یا موږ ته جذب نه ورکی، هغه نوم شهرت سره مکمل موږ تعقیب کوو.
تاسو د وکیلانو، د وزیرانو، د مشاورانو یا د سلاکارانو خبرې وکړي، دغه وکیلان، وزیران او د مشاورین څوک دي؟
خب مختلف کسان دي، مختلف اشخاص دي. موږ هر هفته نوم تاسو لسکې
د مثال په توګه د څو کسانو،
مثال شکه موږ ننګرهار کې د علي صاحب قدیر مشکل برکو، کابل کې د لالای صاحب وکیل دي، وکیل اسبق دي، د اشخاص دي د خپل د عباس وکیل صاحب د مزار چې عباس هغه خپل قرضدار د خپل شرکت د کسان نه همداسې خپل جهادي
خونی
قمندانان مثل سید انور صاحب چې هغه فامیل بغي کسان چې د مزکونې کې دي اوس هم چې د کور استفاده کوي، د خپل د ماون صاحب بس کسانو نو داس کسان اوس لستونه مونږه محکم نشر کړو اوس هم نشر کوو. لیکن
غالب صاحب ولی دوی نه پیسې نه اخلي، ولی زورم نرسیږي، کومک نسته، ولی سیستم نه رامنځته کوي.
مونږ په سیستم باندې کار کړی، پیسې اخلو، لیکن د حال د پاره مونږ د میترای پیشپرداخت چې هوشمن ته وي میترای سمارټ میټرز دی باندې کوم کار کړی. درې کمپنۍ سره تفاهم نامه امضا شوی که دیو که اسو دینه پاس چې بل برق نور کوي یا غواړي چې خپل بل برق کنټرول ځان سره ونیسي یا ماهانه بل برقي، د میتر هوشمن پیشپرداخت مونږ ان شاء الله سیستم ته بنسب کوو ورته ورکوو. ولی چې لږ وخت دینه پر وخت چې مختلف ټکنالوژیان هغه امتحان کړي، اوس مونږ چې نوی سیستم د زو ولی هغه سیستم هغه ټیکنالوژي وانه خلوچه موافق سیستم باندې تطبیق کو، ډیر پر څه کار کو، کار روان دي.
غالب صاحب دغه چارواکو، وکیلانو، وزیرانو، مشاورینو چې پیسې نه دی ورکړي، اوس ولې دوی لاینه قطع کوي؟
لاین موږ قطع کو، هغه کسان قطع کولی شو چې موږ اجازه ده بس احسن تاسو ګوري صاحب بس کوسه بند دي زمو کسان نه پریجلته کوسه دلر شو. ډیر پر موږ اوس درسانو په همکاري سره کمره وزن سره وړو چاګې به کمرې نه شرم میږي او موږ کومهونه کی زو قطکو، لیکن خبر دا چې دن می قطکو
کله شرم نه خبر ووري وصول او قوانین ته
ابدی امید سره چې دې بشرم نه بل بل، لیکن خبر دا چې مرا سره مخ مخ بل قطکو اخو میکو نو شپه به بیا بي بي تاریخ په لاين تر کوي یار کوي نو موږ نو مم د کبن دیش سپنس او کسان نو موږ مونږه سرنوالي ته
استفاده نه کوي،
مونږه استفاده کوو نه مونږه استفاده کوو دې پر تفاهم نامه زده شوی مخ کې خلای قانوني او قانون کې قانون جزاء وسو یو وسو دویم کورټ جزاء کې سوچ د برق نه غلا کوي نو قانون کې مشکل دا و چې څوک د برق غلا کوي او بل برق نه کوي، دا لږ فرق دی. هغه په تفاهم نامې سره انشاءالله دا مشکل حل شوی دی، هغه مشکل نشته. لیکن دا کار د انسانیت د خاطر یا کار خپل د خلک د وجدان ده، باید مجبور شي چې څوک برق استفاده کوم، برق موږ پردې موږ نه اخلو او د ملت پیسې د پیسې نه ورکوي او ځانم لنکوزار او زری موټر کې ګرځي. خو امید چې دیور لیکن دې کسان سره انشاءالله دا پیش پرده
غالب صاحب یو خبره یو شکایت خلک کوي، هغه دا چې برښنا شرکت همیشه هم دغه ویلي دي چې د زورمندانو برقونه قطع کوو ترې پیسې اخلو، ولی اوس هم دا شکایت دی.
نه قطع کوو موږ، قطع خو روان دی. اگر بزرگمان چی بیاد بل برق واصل کی مونگا سران والد معرفی کو نور دینا بونگا سو
خلق روش معرفی کردی
مونگا دا کسان نمی برکو طول می معرفی کردی مکتو می برکر طول معرفی کردی
سران والی اگور اگوخ دی
او سران والی بنده مونگا تا فام نامی سر جو کردی مخی سران والی با مکتو با کدیش بلی گلی و اگو او سیا کمیتی با خاص سران والی تا فام نامی سر امزا شوی دقیقا یو یو نمیش مخی مونگا دا لسنس بیا بوتا یعنی مونگا بسکتیم سران والی تا نو مرد نورکو زمونگا هدف جمهوری دا اوائد دی نو مونگا اختاریا ورکو نوم میں نشر کو خب بل میں قطع کو کہ دینا پسند بیادا کس نشر میگی بل برنور کی بے سنوالیتا سنوالی بے دیو با وی غاری آن کمیتا امید انشاءاللہ یو میاش روان میاش که کمیتا دا سنوالی بوشی وقتی ولی مگا سنوالی تقضا داو چھے تاس یو دوسیا چھے مگا لیگو ما پر یک پل پا میز باندی چھے دیر وقت واخلی رازی کمیتا تاین شی اما خب لس و پنزر روز که دنه تصفیش حساب ولی چیزا بلا پاس دی مونگا هم سای نخلو امیدیم دی سر امشالا و سر وردی همکار دم سر دی پولیس مون سر همکار دی مونگا اکثر سای جزو کماندان ده حوزی مون سر زی امیدیم مون سر دی کمک شنو رمجا
غالب سه بلا موضوع دی بلنگ موضوع بخلق چه برق مصرفی اغوی شکایت کوي چې دغه بل مونگ تا دو میاشتن ورس رازی ولی ماهوار بلنگ نور کوي زکا اغوی وای چه دا تاوان قیمت دیریگی او مونگ بانی مصرف دیر رازی پیسی دیر ورکو ولی میاش پی میاش دا کار نکوی
مونگا برشنا شرکت برق خدماتی شرکتیو مالک د برښنا وزارت مالیه دی، وزارت انرژي او وزارت اقتصاد دی. مسؤلیتونه زموږه د دې چې موږ طرحه پالیسی چې موږ جوړو بورد مزوري امغه د تطبیق امغه د عمل د خاطر موږ حاضر یو چې بل برق یو میاش تطبیق کو، لیکن بشاته کې زموږه د مالکین د شرکت د خبرو منی یو دویم پارلمان ته موږ طرحه لګلې هغه به موږ سره منی دوا خالق خیال کی چې بل برق میاش جوشی دیو مصرف با کمیگی ولی چه کتگوری بندی صفر نه دو سوا دو سوا 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 نه تاره دمونگا دا دو تاره لرو یا کتگوری با کمو میاش بیاش با بل در کم دتا یا یو کسان یو طرف برق یو بل برق جلو ما منگا مزار که ده ایراد که ده زگنی آغا بل بتاویل که امداد دوش زمونگا شرط یا تاره زمونگا اومنی بورد یا پارلمان مونگا تبلو او دبون بنده
دسر بدخل کو مصرف دسر بدخل کو بنده کم تاوان چه رازید دو میاشتو ده با کمیگی؟
نه نه کمیگی ده خلی کم دام اشتباه هم داره خلی خیال که چه مونگا بل برق چه بیاو میاشتو لگو ما زوزما اگه مصرف کتگوری چه ضرب کیگی تیت ضرب کیگی ولی هر میاشت که ده وچه یو میاشت پس تا کتگوری نول طول لس افغانی بانیزی زو کتگوری تبلو منو چه کدری می تبدیل کو کلوات کمو مزه مجبوریم زو خو تاوان نشه کولیم دم سنجش ده کتگوری بندی شوی دی یا سنجش محاسبه بندی شوی دی که برشنا برق وارد سونه اخلم سونه دلار بندی اخلم سونه تبدیلی کوم ده دلار بندی سونه زیات لینه کی تکنیکی زیات
نو په خلکو باندې تاوان رسی
نه خلکو نشته نه خلک اشتباه کی خلک تاوان خلک باندې نشته غره او زو برق دیم برشنا دی برق کی 15% ګټه لري خلاص زه 15% کې هم توسیا ورکوم د یو ستانډرد یوټیلیټي کمپنی د برق رسانی کمپنی ته جهان کې وګورئ 15-40% د هغه د مصرف اداري دی زموږ د برښنا 9% دی تا زموږ مالی وګورئ یعنی 15 کې موږ هم نه هغه خپل مالی مودو توسیا ورکوم زه تاوان خرڅوم څه چې مصرف کې طرفه مصرف کړی دی مول تاسو فلټ طرفه جوړوم یو طرفه جوړوم مشترکین ته ورکوم مشترکین هغه ماته هر میاشت بل برق پکې کوم مشکل ماته نشته لیکن تاوان خو نشه کولم ته ماته وی برق اخلم تاسو پاکستان نه 100 روپی او تا باندې خرج کوم 3 روپی دا به تاوان کیږي برق زم ازبکستان او ازبکستان ته 2-3 روپی افغانی باندې اخلم هغه باندې یو یو نیم افغانی زیات د لاین تخنیکی راځي دا کیږي 150 افغانی 50 افغانی خپل 50% خپل مالیات واچا شپږ افغانی باندې یعنی شپږ افغانی اوس کټګوري بندي اوري توسه ماته برق پروزي وو افغاني اته افغاني پروزي لیکن زو برق صنعتي خرصوم شپګني افغاني بندي زو برق خرصوم رهجي بندي خلک ته هر خلک چې مصرف کم دي 2 افغاني 3 افغاني دي زو ټول توان کوم دي خپل برښنا توان کې خلک من نشته
غالب سبي او بل هغه دا چې د خلک یو بل شکایت دادي چې پوزینو دورو کې د بل پیسې ډېر کم راځي مثلا 1500 راځي زر راځي خو پوزینو دورو کې داسې دورې دي چې عینم موږ برق مصرف کړی موږ برق وسایل استعمال کړی ولی درې سلور چند مصرف راځي دا مشکل پسې کېده
دي کې دوه خبره دي یو ستنه ده چې امکان لري زمونږ میترخان اشتباه میترخانی کړی درست دقیق میتر په وخت نه ویلي دا سیم پانلري چې ډیره پاره سمګه سیستم جوړ کړی چې هغه هر څوک چې مسول میته داس راځي موږ میترخان یا وظیفه نو بس یو جزا ورکو کې دې متوجه وسی میترخان موږ اوس دورې ته بلو کې هر شپه کې تم یاش یو جنکشن بل جنکشن ته او امر جنکشن او میترخان ته بلو چې دا مشال کم شوي لیکن بیا یو ستوند په خپل مشرکین سره ده مشرکین متاسفانه بعض خلک میترخان افغان دی او مشرک افغان دی هغه خیال کوي چې زیار میترخان ته پیسې ورکړي چې زما بل بار کم ولیکا امی ترخان هم پیسی اخلی که اگه کم غرفتی وظیفوی از نه یا حرام خوری که یرسی که نو اگه کس بیا میتر تا کم مصرف رو تا لیگی لیکن بر میترخان شد تا دلیگی اگه رزی بگوری چه نه ده پنزه سوانه ده مصرف اگه و اگه تیر میاش یو زر رو او سنیم یو زر ده دیر پر از بل نویش رزی تا بین دوازه دریزر یو زی بل برمازی نو خموی خواهش خلق نم داره که فس که تاسو اگه میترخان چه غرفتی وظیفوی که غلط میتر وی یا پیسې غواړي موږ سره شریک موږ یو سلو سلو شمارم لرو شکایت فیسبوک کې خپل د صفات اجتماعي کې صندوق شکایت کې هغه خلک مو نشانی کې تاسو کومک کې چې موږ فاسدین برښنا خپکو لیکن هغه مشترکین چې موږ سره غلا کې یا بلغ بلغ یا بر پیسې ورکي هغه خپل د الله سونی سي ول چې دا پوج دی باندې چې میټر استا نن د کومل کول بل دوره کې به میټر به زیاتېږي یو دویم خبردار چې فاس کا اوس به سينور کې یو میاش پاس بل برازی هغه بدل بد جری مم برازی تاویل کې او دریم دا چې فاس کو خلک باز زی خپل میټر سوزی نو هغه موږ هایسترین کټګوري باندې بار چارج کوتا هاو بیر اکسس نو مشکلات هم د دوه طرف نه دی لیکن اصلاحات د دې سیستم مدیریت موږ له کوشش روان دي چې هغه اصلاح شي کار شي امید ورم شه
ډیر مننه غلف سیف کور ودان له سلام اندینه